آج ویو 360 میں پاکستان کی شدید مشکلات کا شکار معیشت، عید پر بزنسز سے وابستہ امیدوں کا کیا ہوا، اور میٹاورس، کیا پاکستان مستقبل کی اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنی جگہ بنا پائے گا، جانیں گے آج کے شو میں.
دا کلاؤڈ سٹی میٹاورس اس وقت دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے جو پری الفا میں ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ گیم آلریڈی ریڈی ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. عید کے تہوار پاکستان سمیت تمام مسلم دنیا میں کاروباروں کے لیے ان کی سیلز کی وجہ سے بہترین سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس بار اندیشہ ہے کہ مجموعی خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے شاید یہ عید پاکستان میں کاروبار میں وہ تیزی نہیں لا سکی جس کی امید کی جاتی ہے. اس پر بات ہوگی آج کے شو میں. پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ پر نظر ڈالتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے مطابق 2021 کے امریکی فوج کے انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے تباہ کن بم حملے کا ماسٹر مائنڈ آئی ایس کا لیڈر طالبان کے ساتھ جھڑپوں میں مارا گیا ہے. امریکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انتظامیہ نے کابل خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے رشتہ داروں کو پیر کے دن سے فون پر آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ دہشت گرد گروپ کے سربراہ کو حالیہ ہفتوں میں طالبان کی سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا ہے. امریکی حکام کا کہنا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس تجزیہ کاروں کو اپریل کے شروع میں اس بات کا پتہ چلا تھا کہ حملے کا ماسٹر مائنڈ، جس کی شناخت بتانے سے انہوں نے گریز کیا ہے، افغانستان میں طالبان کی کارروائی میں مارا جا چکا ہے. حکام نے بتایا ہے کہ یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا طالبان نے اسے بطور خاص نشانہ بنایا یا وہ طالبان اور داعش کے جنگجوؤں کے درمیان لڑائی میں مارا گیا. کابل ایئرپورٹ پر حملے میں 13 امریکی فوجیوں سمیت 170 افغان شہری ہلاک ہو گئے تھے. اور اب بات کرتے ہیں عید پہ اوورال جو سچویشن رہی اکانومی کی اور ریٹیل سیکٹر کی. پاکستانی حکومت نے ملک میں جاری مالی بحران کے دوران اپنا تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے درآمدات کو کنٹرول کیا. اس حوالے سے مختلف اقدامات کیے گئے، جس سے اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ملکی درآمدات میں تو کمی آئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ برآمدات بھی کم ہو گئیں. 21 ارب کی برآمدات کے مقابلے میں درآمدی بل تقریباً 44 ارب ڈالر رہا. ملکی سرمایہ کار اور صنعت کار سمجھتے ہیں کہ درآمدی بل کم کرنے کے لیے لگائی گئی پابندیاں پاکستان کی برآمدات میں بھی کمی کی وجہ بن رہی ہیں، جس سے ملک کے مختلف شعبوں میں نوکریاں ختم ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ریکارڈ مہنگائی سے عام پاکستانی کی قوت خرید بھی متاثر ہوئی ہے. رمضان کے دوران وائس آف امریکہ کی ٹیم کی کئی رپورٹس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے معاشی بدحالی کا اثر لوگوں کی قوت خرید پر ہو رہا ہے اور مجموعی طور پر خریداری کے ٹرینڈز کیا رہے. کراچی پاکستان کا معاشی مرکز سمجھا جاتا ہے. ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کی عوام اور کاروبار اس عید پر کے سال میں رہے. محمد ثاقب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں. ثاقب، کیسی رہی یہ عید کاروباروں کے لیے سیلز وائز کراچی میں؟ ثاقب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
جی اسد.
کیسی رہی یہ عید؟ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کراچی کے کاروباروں کے لیے سیلز کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو عموماً یہ جو سیزنل سیشنز ہوتے ہیں ان میں بہت بہتر سیلز رہتی ہیں کاروباروں کی. اس عید پہ کراچی کے کاروبار کیسے رہے؟
اسد، نہ صرف کراچی بلکہ ہم یہ کہیں کہ پورے پاکستان میں ہی جو عید کا جو سیزن ہے اس میں کاروبار بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے. میری کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں موجود تاجروں سے، تاجروں کی نمائندہ تنظیموں سے اور پاکستان فیڈریشن آف چیمبرز کے عہدیداروں سے بھی بات ہوئی، اور جو مارکیٹ کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں اور دکاندار ہیں، ہم خود وہاں پر وزٹ کیا اور ان سب کی رائے جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ قوت خرید بہت برے طریقے سے پاکستانیوں کی، عام پاکستانیوں کی متاثر ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے عید کے سیزن میں جب ان کی جو سیل ہے وہ بہت ڈبل یا ٹرپل بھی ہو جاتی ہے، وہ ایسا جو یہ جو ٹرینڈ ہے اس دفعہ نظر نہیں آیا ہے. اگر 2018 کی بات کی جائے، جب میری ایک ماہر معاشیات سے بات ہو رہی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں پاکستانیوں نے کوئی 1100 ارب روپے کی خریداری کی عید کے موقع پر، لیکن اس دفعہ وہ صرف 450 ارب روپے تک محدود تھی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ سکڑ رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو انفلیشن ہے، حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، وہ 35% سے بلند ہے، جبکہ غذائی اشیاء کی قیمتیں 47% سے بھی زیادہ بلند ہے. اصل ایسی صورتحال میں جو عام پاکستانی ہے، جو عام شہری ہے، وہ بمشکل اپنی غذائی اشیاء اور غذائی ضروریات کی چیزیں ہی پوری کر پا رہا ہے، اور ایسے میں وہ
محمد ثاقب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, لیکن وائس آف امریکہ کی ٹیم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ مختلف کاروباری طبقات کے جو افراد ہیں ان کے لیے یہ عید جو ہے وہ کس طرح سے رہی, ان کی سیلز کیسی رہیں, اس میں ہم نے ان کے کمنٹس لیے. لیٹس ہیو اے لک.
رمضان جب شروع ہوا تو لوگوں نے پہلے اپنے گھر گروسری وغیرہ کھانے پینے کا یہ آئٹم, اب اسی میں ہی بندہ اسی میں ہی لگا رہا, اس کی طرف کیسے آئے گا؟ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, تو پہلے بندہ وہ دیکھے گا نا, یہ تو سیکنڈ میں آ جاتا ہے. پہلے جب لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا تھا تو تھوڑا اس کے لیے بچا کے اپنے لیے تھوڑا اچھا لے لیتا تھا.
کم ریٹوں میں بیچ رہے ہوتے کہ چلو کم ریٹوں میں گاہک زیادہ سے زیادہ لیتا ہے, زیادہ لے جائے گا, لیکن سب کے پاس یہی حالت ہے.
چاند رات جیسے پتا لگتی ہے کہ چاند رات ہے تو اتنا رش ہو جاتا ہے کہ یہاں صرف سری سر نظر آ رہے ہوتے, اتنی پبلک ہوتی ہے. اس بار تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا. ریزن وہی مہنگائی ہے, بندہ اپنا کھانے کی چیز پوری کر لے وہی بہت ہے.
بسم اللہ بھی رات کو کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی, بالکل حالات خراب ہے, بالکل خراب حالات ہے. پیسے ہی نہیں ہیں لوگوں کے پاس, مہنگائی کتنی ہے, حالات دیکھو نا, آپ خود سمجھدار ہو, حالات دیکھو کیا ہے, حالات کے حساب سے ہی تو ہوتا ہے سب کچھ.
اس دفعہ سیزن میں بہت کم رہی ہے, اس دفعہ جو ہے نا پرچیز ہی لوگوں نے اتنی کی نہیں ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, اسی وجہ سے لوگوں نے پرچیز کیا نہیں ہے. پہلے سستا رہتی کافی لوگوں نے, غریب آدمی غریب آدمی سے غریب آدمی سمجھ لو لو کوالٹی بھی جو ہے نا وہ بھی لے سکتا تھا, ابھی تو وہ بھی نہیں لے رہا ہے, خالی دیکھتا ہے ریٹ پوچھتا اور چلے جاتا ہے.
میں تقریباً 2008 سے یہاں پر ہوں, اس سال بہت کم خریداری کی ہے لوگوں نے, ہر سال گراف نیچے زیادہ جا رہا ہے, اور اس دفعہ تو بہت ہی برا حال تھا. مطلب لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کر لی, اپنے لیے نہیں کی, اور اگر اپنے لیے کر رہے ہیں تو پھر دو سوٹ کی جگہ ایک سوٹ لے رہے ہیں, جو ایک سوٹ لینے والا ہے وہ بیچارہ ایک پینٹ لے رہا ہے, ایک شرٹ پچھلے سال کی چلا رہا ہے. تو یہی رجحان تھا, بہت کم تھا, پچھلے سال تو بہت کم تھا.
پاکستان میں گزشتہ سال آنے والے سیلاب نے جن دو صوبوں میں سب سے زیادہ تباہی مچائی ان میں سے ایک بلوچستان تھا. سیلاب کے تقریباً 8 ماہ بعد آنے والی عید پر عوام اور کاروبار کے سال میں تھے. وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مرتضی, کوئٹہ میں کیسا رہا کاروبار اور اوور آل عید کے دنوں میں بزنس کیسا رہا کوئٹہ کے کاروباری افراد کے لیے؟
ہاں جی بالکل, ملک کے دیگر شہروں کی طرح واحد الحکومت کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر جو علاقے ہیں یہاں پر بھی اس سال جو عید کی شاپنگ ہے وہ اس گہما گہمی میں نظر نہیں آئی. ہماری یہاں پر بات ہوئی ہے چیمبر آف کامرس سے, اور اس کے علاوہ جو دیگر دکاندار ہیں ان سے بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس ابھی کوئی اعداد و شمار تو موجود نہیں ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں 50% کم جو ہے وہ کاروبار ہوا ہے اس سال عید پر, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کے پاس جو معاشی طور پر جو بدحالی ملک میں چل رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ وہ اشیاء خوردنوش خریدیں نہ کہ وہ عید کے لیے کچھ خریدیں. یہ بھی دکانداروں نے ہمیں بتایا ہے کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اپنے بچوں کے لیے عید کا جو کچھ سامان ہوتا ہے وہ خریدیں, لیکن لوگ اپنے لیے خود کچھ نہیں خرید سکے اس عید پر. اس وجہ سے دکانداروں کا یہ بتانا تھا کہ انہیں بھی اس سے کافی نقصان ہوا ہے کیونکہ لوگوں کی خرید نہیں ہوگی تو وہ کس طرح دکانوں کا رخ کریں گے اور کس طرح وہ خریداری کریں گے.
بہت شکریہ مرتضی ظاہری, آپ ہمیں کوئٹہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے اور جس طرح کی سچویشن کوئٹہ کے کاروباری افراد کے لیے رہی اس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے. مرزا نے کوئٹہ کے مختلف کاروباری طبقات کے افراد سے یہ جاننے کی بھی کوشش کی کہ ان کے لیے یہ عید کیسی رہی, ان کے کمنٹس کیا ہیں, آئیے جانتے ہیں.
جو 3-4 جوڑے خریدنے والے تھے وہ ایک جوڑے پہ آ گیا تھا, تو اس وجہ سے بہت فرق پڑا. آج 5واں دن ہے لیکن جو ہے 3rd دن سے بھی کھل گئی تھی دکانیں, اسی لیے کھل گئی تھی کہ شاید کوئی کام وغیرہ کرائے دار ہیں یہاں پہ, ان کے کرائے وغیرہ ہے, برڈن ہے فیملی کے.
یعنی مہنگائی کی وجہ سے کاروبار اس طرح ہوا ہے کہ پچھلے سال جو لوگ 3-4 جوڑے اپنے لے لیتے تھے, اس بار ایک جوڑے لینے پر بھی وہ مجبور ہیں. اس بار صرف بچکانا یعنی بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے صرف شاپنگ کر رہے ہیں.
کاروبار تو اس طرح ہوا یہ پچھلے سالوں کی نسبت سے اس سال بہت کم تھا, کیونکہ ایک تو چیزیں مہنگا ہو گیا, ایک جوڑا 200-300 روپے فی جوڑا مہنگا ہوا ہے, اور جو ہے پچھلے سالوں جو لوگ 2-3 جوڑے لیتے تھے اپنے لیے, اس سال انہوں نے خالی بچوں کے لیے لیے شاپنگ کیے, کیونکہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ گھر کے راشن جو ہے پورا نہیں کر سکتے ہم لوگوں کا چیزیں, تو اس طرح خالی یہ جو یہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں, تو اس سال عام لوگوں کا پچھلے سال کی نسبت بہت کم جو ہے سیل ہوا, تقریباً کہ آپ جو ہے کہ آپ کہہ سکیں جو یہ قیادے کی نسبت سے بھی کم ہوا ہے تو مہنگائی کی وجہ سے.
کیا کہہ رہے ہیں مجید عزیز؟ پاکستانی سرمایہ کار ہیں اور صنعت کار ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت کراچی سے. ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن پاکستان کی بزنسز کی ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. مجید, ڈان نیوز کے پروجیکٹڈ اعداد و شمار جو ہم نے دیکھا ابھی خبر پبلش ہوئی, اس عید پر آن لائن اور آف لائن کاروبار جو ہے وہ 40% کم ہوا ہے. آپ کا مشاہدہ کیا ہے اس پہ؟
ہیلو
جی مجید, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جی پلیز.
ہاں جی آپ کی بات صحیح ہے. ایکچولی کیا ہے کہ جو میں نے ابھی باتیں سنی ریٹیلرز کی کوئٹہ اور کراچی وغیرہ کی, اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ہم کپڑا بھی بناتے ہیں, فار ایگزامپل میں ایک میرا کیس ہی دے دوں تو ہمیں تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے رمضان کے مہینوں کے لیے وہ کیا کیا پلاننگ ہوتی ہے, اسکول یونیفارم کے ٹائم پہ کیا کیا پلاننگ ہوتی ہے. اور اس دفعہ جس کو کہتے ہیں نا ڈبل ٹرپل ویمی ہم پہ ہو گیا. ایک طرف تو ڈیویلویشن کی وجہ سے یان وغیرہ مہنگے ہو گئے, ڈائس کیمیکلز مہنگے ہو گئے. سیکنڈلی جو پنجاب سے اور دوسرے جگہوں سے ہمارے جو اکاؤنٹس ریسیویبلز ہیں وہ تقریباً لیس دین ہاف ہو گئے. یعنی کہ اگر 100 روپے آ رہے تھے ان کی جگہ 50, 55, 45 آ رہے تھے, تو ایک اسکویز یہ بھی آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو چونکہ کپڑا ہمارا ریٹیل میں بھی جاتا ہے اور گارمنٹس والوں کو جاتا ہے, تو ہم یا ہمارے جیسے اور لوگ جو کپڑا سپلائی کرتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا تھا رمضان سے پہلے ہی کہ سچویشن از ناٹ گڈ. تو یہ ان کی بات صحیح ہے,
لیکن ہمیں بازاروں میں تو مجید بہت رش نظر آیا اس کے باوجود, کیونکہ بائیڈن سمجھتے ہیں. جی جی
دیکھیں بازار میں رش تو اس لیے تھا کہ ایک ٹریڈیشن پرمپرا ہے کہ عید یا عید سے کہ رات کو یہ نکلنا ہے. مین آپ اگر دیکھیں کہ بائنگ کتنی ہو رہی ہے, صرف لوگ کھڑکیوں میں دیکھ کے کپڑے دیکھ کے بھاؤ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں یہ بات ایک بات ہے کہ جو بچوں کے کپڑے ہیں وہ نسبتاً بڑوں سے زیادہ ان کی ڈیمانڈ رہی ہے, لیکن اس میں ایک نگیٹو فیکٹر یہ ہے کہ بہت سے بچوں کے جو ڈریسز ہیں وہ پاکستان میں اتنے نہیں بنتے جتنے چائنا تھائی لینڈ وغیرہ سے آتے ہیں. تو ملک کا تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے, وہ تو یا تو انڈر انوائس کر کے آتا ہے, مس ڈکلریشن کر کے آتا ہے, یا سمگل ہو کے آتا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ ونڈو شاپرز کافی تھے مارکیٹ میں, اس کے علاوہ ملرز نے کتنا پروڈیوس کیا, ملرز کی کیپیسٹی کم ہوئی اس حوالے سے جو ان کی پروڈکشن تھی اوور آل, کیونکہ ملرز سے بھی تو فلو تو وہیں سے آ رہا ہے.
ہاں جی عید سے کچھ 8-10 دن پہلے ہماری جو سائٹ ایسوسیشن آف انڈسٹری ہے سائٹ کراچی میں, جس کا میں سابق چیئرمین بھی ہوں, وہاں تقریباً 200 ویورز آ گئے جس کو آپ ملرز کہتے ہیں, بٹ ملرز از ایکچولی فور آٹے کی مل والوں کے لیے ہمارے جو ویورز. اور ان میں سے 3 قسم کے لوگ تھے, ایک جو کیپچر پاور پلانٹ ہے جن کو گیس ملتی ہے وہ تو نسبتاً اپنا کام چلا رہے تھے, کچھ لوگوں نے شفٹیں کم کر دی, اور باقی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی لیڈرشپ نے کہ تھوڑا سا ان پہ ان کو کہیں کہ ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, لیکن وہ ضد میں ہیں. اور اب آج تو فیکٹری کھلی ہے, ابھی وہ الیکٹرک کے بل وغیرہ اور ہیں, وہ فیکٹریاں ایک تو بند ہو جائیں گی. صرف میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ جو زیرو ریٹڈ انڈسٹریز تھے ہمیں ہمارے ٹیکسٹائل والوں کی, لیدر سپورٹس وغیرہ کی, ہمیں بجلی مل رہی تھی 19.99 روپے, وہ حکومت نے کم کر دیا آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کے. اب وہ سیدھا سیدھا فرام 1999 یعنی کہ 20 روپے سے لے کے 38 سے لے کے 42-44 روپے تک یونٹ ہو گیا ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا راتوں رات ڈبل ہو گیا ہے.
تو آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنے کی لاگت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. ایک تو اوور آل ہم جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں درآمدات تو کم ہوئی ہیں ملک کی, جس میں ہم نے دیکھا کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ برآمدات بھی کم ہوئی ہیں. کافی چیزیں ایسی ہیں جو درآمدی کمپوننٹس جو آتے ہیں باہر سے وہ انہیں کی برآمدات وہ انہیں پروڈکٹس میں یوز ہوتی ہیں جو برآمد کی جاتی ہیں بعد میں یا ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. کتنے پرسینٹ اگر ہم پرسنٹیج ٹرمز میں اس کو دیکھ سکیں یا اگر ہم کوانٹیفائی کر سکیں اس کو, تو آپ کیسے اس کو گیج کریں گے کتنے پرسینٹ کا فرق پڑا درآمدی جو بل ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کیا ہوئی؟
دیکھیں 2022 کی جون تک منسٹری آف کامرس نے 38 سے 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی ہماری, اس سے پچھلے سال 21-22 میں, سوری 20-21 میں ہماری آ گئی تھی 31 ارب. تو آج اگر آپ دیکھا جائے تو 25 ارب بھی بڑی مشکل سے کراس کی ہے. یہ تھوڑا مارچ میں تھوڑی 2.16 ارب کی ایکسپورٹ بڑھ گئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ چلو کچھ پازیٹیو سائن ہے, لیکن اب اپریل دیکھنا ہے جس میں عید کی چھٹیاں بھی آ گئیں 5, وچ از ٹوٹلی اندر ویسٹ آف ٹائم. 5 چھٹیاں, پھر اتوار آ جاتا ہے, اتوار کو گیس نہیں ملتا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اپریل کے فگر جو ایکسپورٹ کے آئیں گے وہ نسبتاً مارچ سے کم ہوں گے.
مجھے ایک چیز جس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ, کیونکہ بہت کریٹیسزم ہوتا ہے انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان سب پہ, خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ, کہ رینٹ سیکنگ انڈسٹری ہے, ابھی بھی گیس سستی مل رہی ہے تو آپ کے پاس آلریڈی پروفٹ کا کوشن جو ہے اس میں تو آپ کو سیکیور کر رہتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے کہا کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے آپ کی بڑی ہے بجلی کی قیمت بڑھنے سے. میں مصدق ملک کو سن رہا تھا کچھ دن پہلے, انہوں نے کہا کہ آپ کو تو آلریڈی 10-15% کا کوشن ہم دے رہے ہیں, تو اس کے بعد کہیں بھی دنیا میں 10-15% کے منافع کے ساتھ تو ٹوٹل انڈسٹری آپریٹ کرتی ہے, تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟
وہ گیس کی بات کر رہے تھے.
جی گیس ہی کی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں میں, یا انرجی کے کانٹیکسٹ میں
سمجھاتا ہوں کہ ایل این جی چونکہ کمپوننٹ اب آ گیا ہے, تو اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 75% بلینڈنگ کریں گے نیچرل گیس کی اور 25% کریں گے ایل این جی کی. تو پہلے 850 تھا, 1150 ہو گیا, اب وہ 1750 ہو جائے گا. لیکن ایک بات کا آپ خاص خیال کریں کہ ایل این جی کا ہمیں, آپ کو پتا ہی ہے کہ کارگو لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں, دام دنیا کے اوپر نیچے ہوتے ہیں, تو گیس کے دام پیٹرول کی طرح اوپر نیچے ہر مہینے ہر دو مہینے ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایشو ہے, لیکن میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ ہم رینٹرز بن گئے ہیں اور یہ ایک قسم کی ویک اپ کال ہم کو ملی ہے. ہم آف کورس ایکسپورٹر تو بالکل اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے جو خرچہ بڑھ گیا ہے.
بیسیکلی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کی بھی کچھ حد تک بنتی ہے. ایک چیز لاسٹ پہ مجید میں جاننا چاہوں گا کہ مقامی انڈسٹری اس وقت کس کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. چھٹیاں تھیں ڈیفینیٹلی, اس میں جس طرح سے لوگ لے آف بھی ہوئے, ہم نے کچھ پلانٹس بند ہوتے ہوئے دیکھے, لیکن یہ خبریں بھی ہیں کہ کاروبار جو ہیں وہ ملک سے باہر شفٹ کر رہے ہیں, بنگلہ دیش جا رہے ہیں, ایجپٹ جا رہے ہیں, ٹرکی موو کر رہے ہیں, اس پہ آپ کچھ کہہ سکیں گے ہمیں؟
لیکن ون اسپیرو ڈز ناٹ میک اے سمر. اگر 10-15 لوگ باہر گئے یا 20 لوگ گئے تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے 750 شہری عوام اپنی سٹیزنز ملک چھوڑ کے چلے گئے تو 7 لاکھ ہیں. یہاں تو 10-15 انڈسٹریز ہوں گی. لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم شفٹ کر رہے ہیں شفٹ کر رہے ہیں, وہ ایک نیا ماحول ہوتا ہے, اس کے لاز الگ ہوتے ہیں, وہاں وہ سہولتیں نہ بھی ملے اور ملے تو شارٹ ٹرم ملے. لیکن ہم ایکسپینڈ کریں تو باہر جائیں. اگر آپ یہاں بند کر کے ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟
بہت بہت شکریہ مجید عزیز, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جو اس وقت انڈسٹری کی سچویشن ہے اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے.
جزاک اللہ.
اور شو کے آخر میں آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے ان نوجوانوں سے جو روایتی گیمز سے ہٹ کر میٹاورس گیمز بنا رہے ہیں. تعلیم کا شعبہ ہو یا صحت, ورچوئل ریئلٹی کی دنیا میں طالب علموں کو استادوں اور مریضوں کے معالجین سے ملاقات کا پلیٹ فارم تیار کر کے دے رہے ہیں. میٹاورس ہے کیا اور پاکستانی نوجوانوں کے پاس اس حوالے سے کیا سکوپ ہے اور کیا قابلیت ہے؟ لاہور سے سمن خان نے جاننے کی کوشش کی.
ایک بہت بڑا ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے بیک فٹ پہ کھیلتے ہیں, جب پوری فرسٹ ورلڈ کنٹریز ایک چیز کو ختم کر کے نچوڑ لیتی ہیں پھر ہمارے پاس آتی ہے اور ہم اس کو جو ہے نا ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ جب ہم نے دیکھا کہ یار میٹاورس کے اندر ابھی کسی کو نہیں پتا, ہر کوئی آر این ڈی کر رہا ہے, तो दिस इज़ द टाइम जब हम फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं, हम इसका अर्ली मूवर्स एडवांटेज ले सकते हैं।
मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे ना सिर्फ दुनिया का मुस्तकबिल तसव्वुर किया जा रहा है बल्कि दुनिया की बड़ी आईटी कंपनीज इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अपने वसाइल इस पर लगा रही हैं। एहसन इम्तियाज नारसन स्टूडियोज नामी एक ऐसी ही कंपनी के शरीक बानी हैं जो मुस्तकबिल की मेटावर्स दुनिया में अपनी बुनियादें डालने की कोशिश कर रहे हैं।
एक हाउसवाइफ जो कि एक अपना अर्निंग करना चाहती है, एक स्टोर रन करना चाहती है, इमेजिन एक 3D स्पेस के अंदर वो स्टोर बनाती हैं। उसके अंदर उनकी कोई ऐसा ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं है, ना वो रेंट पे कर रही है, ना वेबसाइट के कोई पैसे है, ना कुछ। वो आती हैं मेटावर्स के अंदर, एक लेट से स्टोर बनाती हैं अपना 3D, उसके अंदर अपनी 3D प्रोडक्ट्स लोगों को दिखा सकती हैं कि यार ये प्रोडक्ट मेरी ऐसी दिखेगी एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर।
एहसन इम्तियाज और उनके साथी उमर ने दौरान तालीम पेशा वराना जिंदगी की इब्तदा फ्री लांसिंग से की, जो 2016 में 6 लोगों की एक कंपनी बनी और 2023 तक 100 लोगों पर मुश्तमिल ऐसे नौजवानों की टेक फोर्स तैयार हो गई जो गेमिंग मेटावर्स में कदम रखने की तैयारी कर रही है।
जो ट्रेडिशनल गेमिंग होती है उसके अंदर गेमर्स बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, एक तो सबसे पहले गेम्स खरीदते हैं, उसके बाद गेम्स के अंदर अपनी इन गेम स्पेंडिंग होती है, स्किन्स खरीदना या गेम के एसेट्स खरीदना, लेकिन उनका सिर्फ स्कोप जो है वो उस गेम के अंदर लिमिटेड होता है और आप उसको रीसेल भी नहीं कर सकते, आप उसको एक्चुअल में ओन नहीं कर रहे जो एसेट है उसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें वेब 3 के अंदर या मेटावर्स के अंदर गेम्स की, तो NFTs कैन प्ले द रोल ऑफ गेम एसेट्स और वो आप उसको ओन भी करते हैं, एंड देन यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट गेम एसेट एंड सेल इट फॉर अ प्रॉफिट ऑन द मार्केट प्लेस।
तहकीको तामीराती मरहले में होने के बायस इस शोबे में अफरादी कुवत के साथ साथ फिलहाल पैसे और वसाइल की कमी है, जिसके लिए ये नौजवान तालीम, सेहत और दीगर शोबों से जुड़े सरमायादारों और एंटरप्रेन्योर्स को मेटावर्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आमादा कर रहे हैं।
स्पेशली पाकिस्तान में हमें जो एक मसला दरपेश आया था कि हमें मैसेस को बताना था कि मेटावर्स है क्या, मार्केटिंग के थ्रू हम अब अपनी मैसेस को आसान अल्फाजों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी गेम क्या है और किस तरह से हमारी गेम जो है वो हर एज ग्रुप को केटर कर पाएगी।
ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि किसी को एक ख्वाब बेचना बहुत मुश्किल काम होता है और वो ख्वाब को भी एक वांट से नीड में प्रेजेंट करना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम इसके अंदर जब वैल्यू ऐड करते हैं तो उनको ये समझाते हैं कि देखिए मे बी अभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बट फ्यूचर जो है ना वो आपके लिए बहुत ग्रीन हो सकता है। क्लाउड सिटी मेटावर्स इस वक्त दुनिया का वाहिद प्रोडक्ट है जो प्री अल्फा में है, जिसका मतलब होता है कि गेम ऑलरेडी रेडी है।
एक ऐसा 3D मुस्तकबिल जिसका वजूद अब तक सिर्फ दुनिया भर के IT टाइकॉन्स की बातों और कागजों में है, ऐसे में एक पाकिस्तानी कंपनी के लिए सारफीन को इत्तेमाद में लेने के साथ साथ टैलेंट की तलाश और उनकी तरबियत भी एक चैलेंज रहा।
ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी होती हैं, इन पर्सन ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स डमी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम उनको एलोकेट करते हैं, देखते हैं कि उनका स्किल सेट क्या है, उनकी लर्निंग्स क्या है, स्पेसिफिक फीडबैक सेशंस होते हैं, तो प्रॉपर लर्निंग और ऑनबोर्डिंग ऑफ 3 मंथ्स के बाद एक एम्प्लॉय मार्केट रेडी होता है।
अगरचे मेटावर्स में वसाइल की सरमायाकारी से फौरी नफा की शक्ल में फवायद मिलना अभी मुमकिन नहीं, लेकिन मुस्तकबिल की वर्चुअल दुनिया में दाखिल होने के लिए हाल ही में कोशिश शुरू कर दी जाए तो मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान रुख खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
پنج پی پر خبرون کی د کابل هوایی دگر د چاودنه د تراح وجل کدل د 2020 کال پاگست کې د کابل پر هوایی دگر د برید اصلی شکمن تراح د طالبان لخوا وجل شوه ده. امریکا طالبانو ته یادونه کړې چې ترهګرو ته د پناه نه ورکوي. د طالبانو د رسمیت پیژندنې شرطونه روسیا وایي تر هغو چې طالبان نړیوال شرایط پوره نه کړي په رسمیت نه پیژندل کیږي. امریکا بشری حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د همغږۍ لپاره نوی استازی ټاکلی دی او د امریکا ټاکنو ته چمتووالی. برحال ولسمشر جو بایدن بیا د جمهور ریاست ټاکنو ته درېږي. بایدن وایي چې کارونه یې باید بشپړ شي. ٹرمپ هم د نوماندۍ اعلان کړی.
السلام علیکم مخام په خیر. نن چهارشنبه د اپریل د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه از احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکاران سمیع الله جلالزاد د بهرنیو چارو وزارت نه د افغانستان پر حالاتو معلومات راکوي. عزیز الرحمن به د امریکا د ټاکنیزو مبارزو ورستي جزئیات شریک کړي. د خبرونه لمیلما مخکخ پښتون سیاستوال افراسیاب خټک سره به د سیمې او افغانستان پر حالاتو وغږیږو. نو ټول څه په مننه لمړی مطلب د افغانستان په اړه ده. د امریکا د ملي امنیت شورا منل چې د داعش خراسان ډلې هغه ترهګر چې په 2021 کال کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړی برید ترهګر کړو د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په یاد برید کې چې د تخلیه پر مهال وشو دیارلس امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 120 تن افغانان وژل شوي وو.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږون کې جن کوربي پرتره دي چې د تخریب بهیر پر مهال د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د بریټ د شکمن اصلي ترانو میاد کړی دی. وی اعلانې په خبرول سره ویل چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی چې روان کال کې د داعش د مشرتابه لپاره یو بل زیاده چرواکو د وژل شوی کس نوم نه دی خوده له خو ویل چې د دې مسلې د جزئیاتو افشا کول پراتون کې په سیمه کې د معلوماتو د راټولولو په برخه کې د امریکا د فعالیت وړتیا له خطر سره مخامخ کول شي. کوربی وایي دا شخص د داعش خراسان څنګه د مهمو چرواکو څخه و چې د کابل هوایي ډګر د بیت په څیر په یو شمېر بریدونه کې په مستقیمه اخیلو. خغل کوربی زیاته کړی دا موږ طالبان ته څرګنده کړی چې دا د دوی مسله د ترسو ډاټ وړاندې کړی چې دوی ترهګرو القاعده او داعش خراسان ته خوندي ځای نه ورکوي. د 2020 کال د اگست په شپږویشتم افغانستان څخه د متحده ایالاتو په مرشه د نړیوال ځواکونو د ګډوډې د قوتلو پر مهال د داعش د خراسان څنګه و ځانمرګي بریټ کې لګ تر لګه 120 افغان ملکیان او 10 امریکایي پوځیان وژل شول. پر دې سربېره د خونړی بریټ په پایله کې سلګونه کسان ټپیان هم شول.
با کشته شدن یک فرد مهم داعشی یا که از هر چه متعلق به هر چه که دیگه باشه در افغانستان تغییر به وجود نمیه، نه در میان نمیه و نه خود آمد. اما یک مثلا را گواهی میکنه که بین امریکایی ها طالبان در خفا همکاری وجود داره، همکاری شبکه‌ای، همکاری سخوراتی وجود داره. ای که امریکایی ها ابراز خرسندی میکنن به این معنی است که به اشاره امریکایی ها با کمک امریکایی ها طالبان کار انجام دادن و ممکن این همکاری ها این تعامل بیشتر شود.
سپین ماری د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږی کوونکي جان کوربي زیاته کړي چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په ژمنې عمل کړي او په افغانستان، سوریه او سومالیا کې د بالقوه ترورستي بریدونو د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د څارنې ظرفیت لوړ کړی دی.
که چیرته د داعش د مشر په افغانستان کې وژل شوی یا نه وژل شوی، مهمه دا ده چې څنګه کېدای شي د داعش دغه سي جګپوړي چارواکي په افغانستان کې اوسېدلی اوسي او یا دوی په افغانستان کې ژوند کوي. مهم ترین او خطرناک قضیه دا ده چې د داسې کسانو اوسېدل په افغانستان کې په حقیقت کې دا ما سرګنده کوي چې داعش یو عمده خطر ا د امسایګانو ته او نړی ته دی.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي اساس زلمی خلیزاد د سه شنبه پر اس په یو ټویټ کې د کابل پر هوایي ډګر د برید د اصلي مشکوک ترا وژل کېدو ته اشاره پرته وویل چې تیرو دو کلونو تجربه له هغه څخه ډیره ښه ده چې ډیرو توقع درلوده. د متحده ایالاتو لخوا د ځاني تلفاتو پرته او د څلوېښت میلیارد ډالرو خوندي کول چې موږ هر کال هلته په جګړه کې مصرفول. خلیزاد په دې نسبتا اوږد ټویټ کې دا هم ویلي چې داعش خراسان اوس هم یو ګواښ دی او ولیدل شي چې آیا طالبان له منځه وړی شي او که نه. د افغانستان د پاوز په خوانی جنرال سمیر صدرت په ټویټر کې لیکلی چې د کابل هوایي ډګر په برید کې ښکیل کس عبدالله عمر باجوړی نومیږي او لا ژوندی دی. طالبانو هم تر اوسه د کابل هوایي ډګر د برید د ترا د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تر هغه چې طالبان له نړۍ سره خپل ژمنې عملي نه کړي مسکو به په رسمیت ونه پیژني. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسأله د دوه په راتلونکي غونډه کې د بحث وړ نه ده، خو طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط بشپړ کړی دي. د خبر نور جزئیات ل خپل همکار سمی الله جلالدین اخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالدین صاحب، د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه د امریکایي او روسی چارواکو د څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
شکیب سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. که څه هم امریکا او روسیه د ډیرو مواردو په اړه اختلاف لري، اما ظاهرا د طالبانو د رسمیت پیژندلو د بحث په اړه د دواړو هیوادونو نظر یو شان دی. هم واشنگتن او هم مسکو وایي تر هغه چې طالبانو د میرمنو حقونو ته درناوی نوي کړی، ټول شموله حکومت نوي جوړ کړی او د قومي او اقلیتي ډلو حقونو ته درناوی نوي کړی، د دوی د رسمیت پیژندلو په موضوع بحث نه کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل چې تر هغه چې طالبان خپل نړیوال ژمنې پوره نه کړي، د دوی د رسمیت پیژندلو په موضوع بحث نه کوي او هغوی په رسمیت نه پیژني. د رسمیت پیژندلو په اړه دغه بحثونه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ټاکل شوی ده د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي او ویل کیږي چې د دې غونډې یو مورد هم د رسمیت پیژندلو مورد دی. اما په دې مس کې طالبان بیا وایي چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړی او د اسلامي اصول او شریعت پرانا کې د ټولو افغانانو حقونو تجمن دي. که څه هم تر اوسه طالبان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوی، اما یو شمېر هیوادونو په خپل خاور کې د افغانستان سفارتونه او نمائندګۍ طالبانو ته سپارلې دي.
د روسیې د تاس خبری آژانس راپور په اساس ښاغلی لاوروف د سه شنبه په ورځ په نیویارک خبریالانو ته وویل مسکو دا ګڼي چې طالبان یو واقعیت دی او لازمه ده چې ورسره خبرې وشي، خو دغه لوړ پوړي روسی ډیپلومات په ټینګار سره د نړیوالې ټولنې په غوښتنو ټینګار وکړ.
مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، مګر دا چې خپلو نړیوالو پیژندل شویو ژمنو ته یعنی د حکومتي بنسټونو ټول شموله کېدل نه یوازې د قومي مفهوم له مخې بلکې په سیاسي اړخ کې هم عمل وکړي.
لاوروف د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د نورو معیارونو په توګه یاد کړل. په ورته وخت کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری ویلي ډیر پیغامونه ترلاسه کړي چې پکې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه اندېښنې ښودل شوې دي.
موږ په خپل دریز په سرګنګ ډول پاتې کیږو. د طالبانو سره عادي اړیکې به د ټولو افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د رعایت کولو پرته ونه لرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ ته وویل چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې پر راتلونکي غونډه کې د طالبانو د سرپرست حکومت رسمیت پیژندل په بشپړ ډول له بحث څخه بهر دي.
وړم چې په رسمیت د طالبانو هر ډول پیژندل په بشپړ ډول د باس وړ نه دي، دا به د هیڅ شي ښکیلتیا مخه نه وي.
پټیل د څرګندونی وروسته لغه وکړي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امن محمد د اپریل په 18مه له طالبانو سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړه. وی ویل ملګری ملتونه په رسمیت د طالبانو د پیژندلو په اړه د بحث لپاره یو غونډه کوي. امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه، ملګری ملتونه او نور هیوادونه او بنسټونه د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ شي، انجونو او میرمنو ته د کار زمینه مساعده کړي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خود طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پرلپسې ډول ویلي چې د رسمیت پیژندلو لپاره ټول لازم شرایط برابر کړي دي. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ترکی ډیپلومات فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځنګړي همغږي کونکي او خپلواک مفتش په توګه ټاکل دی. ملګرو ملتونو ویلي د ترکی ډیپلومات به وګوننګونو ته د رسیدګۍ په اړه خپل ارزونه او سپارښتنې شریکې کړي چې افغانستان ورسره مخ دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د افغانستان او سیمې د حالات په اړه د پښتون مخکخ سیاستوال او د پاکستان د سنا مجلس د پخونی غړي افراسیاب خټک نظر اخلم چې په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوه. د خټک صاحب سلامونه او نیکی هیله. امریکا منل چې طالبانو د هغې چاودنې ترا وژلې چې د تخلیه پر مهال یې دیارلس امریکایي سرتیری او ګڼ شمېر افغانان وژلي وو. طالبان څنګه په دې بریالي شول چې دغه کس ووژني؟ آیا په دې کې امریکا ورسره مرسته کړې د استخباراتي معلوماتو په ورکولو کې که طالبان په خپله په دې کار بریالي شوي دي؟
مننه، تشکر. اصل کې دا واقعیت چې د امریکای او طالبانو ترمنځ مناسبات په خاني دي کافي وخت، یعنی دا د دوه معاهده نه وړاندې هم چې امضا شوی و، هغه نه وړاندې مناسبات لرل او بیا چې امضا شو نو هغه چې جمهوریت په هغه دوره کې امریکای د سره همکاري لرلې او اوس خو مخاله چې پیسې ورکوي وي سفارتي حکومت هم ورکوي. مګر اصل موضوع دا ده چې دا خلک څنګه افغانستان ته ترګر راغلل. یعنی اوس به مونږ دې ته ناست یو چې خلک مبارکي وایي چې فلان کې په افغانستان کې مړ کړی شو یو وژل شو، مګر دا دا د یعنی ترګرو د هسته څوک ته دا د مونږ ته نوی قانون را یادې چې کله ټول دنیا نه ترګر افغانستان ته راغلی او افغانستان ته وو لبد مرغه د شي نمبر کول شو لکه د ټول نړۍ ترګرو مرکز. نو آیا دغه سی پروسیس بیا روانه شوی نه ده؟ نو آیا مونږ په دې باندې قناعت وکړو چې او چونکه فلان کې مړ شوی دی نو چکچکې باید وکړو؟ موږ خو تشویش دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو مرکز جوړول کېږي، که یو کس جوړ کېږي شل به نور وي.
بله، دلته د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله هم مطرح کیږي. ممکن دغه سي عملیاتونه چې د طالبانو لپاره مثبت نتیجې ولري ورسره مرسته هم وکړي. مثلا د ملګرو ملتونو په روانه غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو خبره شوه. که څه هم چې دا خبره بیرته تاسې شوې ده، اما څومره امکان لري چې طالبان د په رسمیت و پیژندل شي؟
ارزاري چې دوه معاهده شوې دي د پاروا چې طالبان افغانستان کې پچکاری کړی شي، دا څه غلطی دي؟ نه شوې دي د تاریخ په ایدل. تاسو ګورئ چې کله دوه معاهده نه چې کله خبرې کړي دي مذاکرات کړي دي افغانستان دولت تر بهر وساتلو، دا په دې معنی چې امریکای خپل رسمیت ډیر تواغستو دي افغانستان دی دولت نه. یو ولا خبره دا شو دوه بیا چې کله معاهده لیکلی راغله په هغه کې طالبانو دا تضمین کړو چې د افغانستان خوره بو د ترګرو د پاره د استفادې موقع نه ورکوي. نو تضمین خو دولت کوي کړه، نو امریکای په رسمیت باندې یو قسم ته په بالکوا پیژندل دي افغان طالبان. دا چې سفارتخانه نه خلاصې کړې هغه بله خبره ده، مګر دوه معاهده خپل دې طرف ته یو ډېر مهم قدم وو. او بیا غیر نو وروسته دا غونډې چې کیږي دا هم زما په خیال کې د طالبانو د عادي کولو خلکو ورسره بلدولو او څوک دې ورته پر ډېره بوده ویلي چې دا ترورستانو ترګرو اوس ورو د هغې نه راستلو دپاره، یعنی هغې تصور نه راستلو دپاره دا خبرې کیږي. نو ما په خیال خو دا روا خبرې نه دي، دا د افغانستان خلکو کې داخلي مشروعیت چې کوم دولت ونه لري.
یعنی ستاسې خبره خټک صاحب دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تعریف شوی رابطه شته؟ ممکن خلک پې خبر نه وي. فهم ماده
دغه چې چې طالبان خو دا خو یو قسم ته دا چې پاکستان کې دا شل کاله دیرو او نو دا چې د امریکای نه مخته دی دلته کې پاتې کېدل شو، نو دا خو مطلب دا خو یو لوبه ده او مونږه یعنی یو هیواد دی بل هیواد د خارجه سیاستونو حمایت یا مخالفت نه کوو، مګر دا وایو چې ولې زمونږ کور زمونږ وطن د افغان وطن ولې دې جنگ میدان جوړیږي؟ مخکې هم جوړ شوی او یو ځل بیا دې طرف روانه کړه طالبان راوتل شوی دي د پاره دي چې ټول دنیا نه ترګر راولي او زموږ سیمه کې بیا یو جنگ میدان جوړ شي. مګر موږ د دې مخالف یو او هغه چې خپل کې خدای خبر شي لوی طاقتونه څه کوي هغه د هغه کار دی، مګر دلته موږ خپل غم وړیو چې بیا خدای مکه چې دا جنگ امکانات پیدا کړي.
همدا تاسو د خبرو په دوام روسیه وایي چې د امریکا نه پاتې وسلې به ترګرو لاسته ولويږي. پاکستان ورته اندېښنه خوده لري، دلته د روسانو هم وسلې پاتې وي، اوس د امریکا نه هم وسلې پاتې شوي دي. د دې پایلې به څه وي؟ د څومره یو لوی خطر د احساس په نظر سیمه لپاره
ارزاله چې زکه په دغه کې زبده شوې ما چې روسانو وتل لږ زیات منظمو د دې په مقایسه باندې هغه ان تک یو دولت وو هغه ته مسلم ورکړ او شهیدان ورکړ دلته خو اوس تاسو تاسو یې چې پاکستان کې وو ترګرو په لاس ورنشي دا چې دلته سی ټی پی ولا راغلی دی هغه هغه مسلې ځان سره وړي دي هغه ته مخکې نه مخکې هغه ته په لاس ورغلی دي او اوس مثلا پښتونخوا کې پولیس مري په لوی تعداد کې نو هغه وجداده چې هغه سره هغه وسله او آلات نشته چې کوم د ټي ټي پی سره دي نو هغه د الټر راوړي دي نو دا خبرې ټول سری سره تشویش پیدا کوي چې دا بر قدرتونه یعنی زموږ سیمه کې لوی حرج مره جوړې کړی دا چې داسې وسلو دلته پرې خدو څه جواز وو یعنی دا وسلې کولی شو چې تبا کړی وي یعنی لمنځه وړي وړې نشوي واپس دا کولی شو مګر دا هم نه دي کړی نو سری سره تشویش پیدا کوي دا ټول پر مختګونه چې خدای پاک دې زموږ وطن خیر او امن ته دی خیر
صحیح راشو د سواد درې چاودنې ته د سواد درې په کابل کې چاودنې ډېر زوراور او څنګه امکان لري چې د ترګرې ضد مرکز کې داسې ولوي چاودنې وشي لاملونه چې دي په داسې حال کې چې ځینې پښتانه سیاستوال وایي چې حکومت یا ریاست د امنیت پر اوستو کې ناکام دي لطفا لاند جواب راته راکړئ چې وخت کم ده مننه
بېلکل دا یعنی سواد کې پرونم زرګونه خلک راوتلی و دغه پښتني سره چې دا څنګه وشول خدای دا چې دا د زړه ترګری مرکزونه مخکې لکې کې په حمله شوې لکه مروت کې که تاسو یاد شي اغل ته خود په سرګند شوې و دا دلته کې پټه خبره ښکاری لای اوس پورې دی خبره سرګند کړې دي مګر د زړه تروریزم مرکزونه چې حمله لاندې دي نو مطلب دا چې تروریزم راغی کنه او تروریزم دې لپاره راغی چې یو نوی زړه تروریستي جګړه پیل شي لکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه نو یو کې سمته ماته د هغه کیسه کاری او دا د منظم تروریزم نه بغیر د شي لوی پیښې نشي کېدای
مننه صاحب خټک صاحب ډېر ډېر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو موږ سره برخه واخیسته خوشاله اوسه
سلام تاسو کوم ودان
بخیر اوسه
د افغانستان په اړوند همدا اونۍ مهمه غونډه شوې او کیدونکې دي یو شمیر سیاستوال د مدني ازادۍ او مدافعان او د طالبانو د حکومت په وړاندې د مقاومت جبهې مشانو د اوتریش په ویانا کې مجلس وکړ او ټاکل شوی د می په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتو په دوحه کې هم د افغانستان په سیاسي برخلیک یو مهمه غونډه وشي افغانستان څنګه باثباته کېدلی شي د افغانستان ملي صوبات د لپاره باید اوس وخت څه وشي
دا د امغه د روبات سیستم د روبات کې تاسو په پټه وایي هغه تعویګي چې د تاسو په پټه وایي روبات په تعویګي نو نظام چې کرم دی بیرونی کنټرولونه یا د ګاونډیانو بینالمللي یا د نورو به اشاره سره وسی هغه نظام صوبات هم نشي پیدا کولای کارم نشي کولای او امغه علت چې نشانه زیاتی دي
د ارادي پر بنیاد حاکمیت ته معتقد نه دی ټاکنې نه مانی احزاب او سازمانونه په انشقاق خبره مانی دا یو سلسله مبدئي شیان دي چې د ناممکنې د حالت دی جنگ خواتل شي د دې انتخاب د جنگ انتخاب دی
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
ګرزو امریکا ته لڅونه او مشوره ورسته د امریکا اوسنی ولسمشر پویلند ویډیو پیغام کې د 2024م کال د جمهوریت سره ټاکنو کې د دریدو اعلان کړی دی بایدن لرای ورکونکو څخه واړی چې د کارونو د بشپړېدو لپاره بیا ورته راي ورکړي تر بایدن مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډانل ترامپ ټاکنو کې د خپل نمائندۍ خبر ورکړو په دې اړه نور معلومات ل خپل همکار سید عز الرحمن ناخلم چې د سپین ماڼۍ لمخې نه پروګرام سره عملګرا شوه ده عز جان بایدن لوکوم ژوند سره ټاکونکو ته دريږي
مننه دوست صاحب کوم ویډیوي پیغام ته چې تاسو اشاره وکړه پرون جمهور رئیس بایدن دغه ویډیوي پیغام نشر کړ او یا خپور کړ او دغه ویډیوي پیغام ټول 3 دقیقې دی په دغه 3 دقیقو کې جو بایدن خپل ولس څخه غوښتي دي چې د تا نور هم وخت ورکړي ترڅو پاتې کارونه بشپړ کړي دا په دې ویډیوي پیغام کې فردي ازادي یو مهم اصل بللای دی او خپل مخالف ګوند یا جمهوریت غوښتونکو ګوند یې داسې په ډاګه کړی دی چې ګواکي هڅه کوي د امریکا د ولس څخه د دوی اساسي ازادۍ او حقونه بیرته واخلي د په دې پیغام کې جمهور رئیس بایدن دا هم ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د دیموکراسي څخه او د اساسي حقوقو څخه باید دفاع وشي. البته له دې پیغام سره د جمهور رئیس بایدن ټاکنیز کمپاین پر رسمي توګه پایل شو او ټاکل شوی دا چې روانه اونۍ د خپل ګوند له مهمو تمویلونکو سره هم یو کتنه وکړي. که څه هم د تبه ډیر اسانه وي چې د خپل ګوند ورستۍ نوماندی وګټي، خو دا ښکاري چې په واقع کې د پاتې کېدو لپاره یو سخت مبارزې سره به دی مخامخ وي، او د مبارزې په مقابل طرف کې به په ډیر قوي احتمال چې د متحده ایالاتونو په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ له د سره سیالي کوي.
When I ran for president 4 years ago,
کلچ څلور کال مخکې زده ولسمشتي لپاره نوماند شوم. ما ویل موږ د امریکا د ارزښتونو لپاره په سیالي کې یو او لا هم یو. پښتنه دا د چایا پر اتونکو کلونو کې به موږ ډیره ازادي ولرو کلګ، ډیر حقونه به ولرو کلګ. زه په هیګم چې زه کوم جواب غواړم او زه فکر کوم چې تاسو هم په هیګي دا د ډاډ وخت نه دی. له همدې امله زه بیا ټاکنو ته ځان نوماندوم.
That's why I'm running for re-election.
ولسمشر جو بایدن د سیشن به سهار دا اعلان خپور کړ او له همدې سره د 2024 کال ولسمشري کمپاین پیل شو. نو موري کې د شي د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټاکنیزو سیالیو کې مخشي. ترامپ تیر کال خپل نوماندی اعلان کړ او پر خپل دعوی ټینګار وکړ چې ګواکې په 2024 کال کې ل بایدن نه ټاکنې ګټلې وي.
We will make America glorious again.
نظر پختنی خای چې ترامپ د جمهوریت غوښتونکو تر ټولو نوموتې نوماندی. نوموړې روسته له هغه له قانوني ننګونو سره مخ شو چې په نیویارک کې د لوڅو فلمونو یوې لوبغاړې ته د پیسو ورکولو په تور تورن شو. اپ جورجیا ایالت کې هم سارانولانو د 2020 کال د رایو شمیرلو په اړه د هغه په کړنو او تورونو غور کوي. خو نوموړې د قانوني ستونزې د خپل کمپاین برخه ګرځولې ده.
تنه ارقام یو لاسلی دلیلونو څخه دي چې دوه چپی مارکستانو زموږ شانې ولیده. دوی پټاکنو کې د پراخ لاسوهنې لپاره د جنایي عدالت څخه کار اخلي. دا هغه څه دي چې دوی یې کوي.
د ټاکنو تر ورځې پورې لا اتلس میاشتې شته، خو یو په دریمه برخه امریکایان وایي چې دوی وار لمخه د بایدن او ترامپ د بیا ځلې سیالیو په اړه د ستړیا احساس لري. نه وشتلنه نور ویلي چې د دوی سیالیو په خلکو کې ویره راپارولې ده. بایدن د خپل نوماندی اعلان د 2021 کال د جنوري شپږمې لارینونو په هغه انزورونو پیل کړي چې د هیواد د پارلمان په ودانۍ کې په تاو تریخوالي واوختل. نظر پختنی خایي چې اکثرا امریکایان د دغه هیواد په پارلمان د بریټ سره مخالف دي، مګر شنون کې وایي بایدن لا هم د یوې سختې سیاسي سیالۍ سره مخ دی.
And he remains a divisive
numawara yewishun kai shakhsiyat da ila afghanistan da watalo rais da ga mahbubiyat ra 50 lane kam shwaye dai pa ma isla wele shu che haga yu mahbub wala sm shir na dai
la baidan sara patakano ki de harim rastiala kamila harris num bya da sakti jinin la para da hukumat malatar sargandawlo la para karawal ki gi pa elan ke da baidan umar pa haklat sa nidi wel shwi magar atya kala umar la niwak sara makhte bawar da de chino mawade de nade tar tulu drani dandi tar sarakawlo la para dir zor de ehsan ulariv zai america gag washington
په نورو خبرونو کې پروختون کې دوه سرچینو ویلي چې د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر له زندان څخه په خرطوم کې پوځي روختون ته بیول شوی. د بشیر د زایزایګي په اړه پوښتنه هغه وخت راپورته شوه چې د هغه د حکومت یو پخوانی وزیر علي هارون وویل چې بشیر له نورو پخوانیو چارواکو سره یو ځای له زندان څخه وتلی دی. بشیر او هارون دواړه د جرمونو د نړیوال محکمې لخوا په دارفور کې د جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. دوربند له هوکلی سره سره د سشن بین وخت نه خپ بیا هم پیل شوی دی. د سعودي عربستان او امریکا د منګورتو کراتسکي د سودان پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو پر دوه اویا ساته قربان موافقه وکړه، خو د تازه نه خطو راپورونه ورکړل شوی دي. کاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د سویلي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره په سپین ماڼۍ کې وګوري. تر ماښامنۍ مېلمستیا مخکې به دواړه ولسمشران په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي او د خپلو مجلسونو جزئیات به له خبریالانو سره شریک کړي. اټکل کېږي چې خصوصي غونډې به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام او د چین پر اعمالو متمرکز وي. دواړه ولسمشران د خپلو مېرمنو په ملتیا د سه شنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د کوریا د جګړې یادګاری څلیته ورغلي وو.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر ضد د جنسي ځورونو یا تیری یو دیرش خلنه پخوانی قضیه بیا راپورته شوې او نن چهارشنبه بعد د نیویارک یوه محکمه پرې غونډه کوي. یوې ښځې د سه شنبه په ورځ د منصفه پلاوي په حضور کې دعوه وکړه چې د یوې مغازې د کالیو د اغوستلو په خونه کې برید شوی و. د ترامپ وکیل دغه ښځه د پیسو په ترلاسه کولو، مقام او سیاسي انګیزو تورنه کړه. دا قضیه په مدني محاکمو کې ده او د دې خطر نشته چې ترامپ دې زندان شي. د امریکا قانون جوړونکو وروسته لاغه چې دغه واد سترې محکمه د جمعې پورات هغه ګولې او ته چې د طبي لارې د حمل د ساق لامل ګرځي ته د خوځو د لاسرسي حق خوندي وساته، په داسې حال کې چې پتا غړه یو قانون لایحه د غو لاندې د خبرګون خوله. د امریکا سترې محکمه په دې حکم سره د امریکا د ابتدايه محکمه چې د یاد ګولې پر کارول او د بندیز لګول او حادثه کوله مخانی ولې.
د امریکا ستره محکمه د ټیکساس ایالت د یوې محکمې لوري د حمل د ساق لپاره د میپی پرستون په نوم ګولوی د بندیز حکم رد کړي. دا ګولې په امریکا کې د حمل د ساق تاولو لنیمایي په زیاتو مواردو کې کارول کیږي. د امریکا یو شمیر قانون جوړونکو د حمل د ساق په اړه د امریکا د ستره محکمې د دې تازه پریکړې سره مخالفت ښودلې.
زما په خپل کورنی ایالت جنوبی کارولینا کې د ولایتي قانون جوړونکو یو وړې ډلې یو داسې قانوني لایحه چې خځې د حمل د سق د حق لامل محکمه کوي پر جوړولو کار پیل کړي. دا کار و پر خځو جنسي تیری کوونکو ته زیات حقونه ورکړي. دا کار غلط پیغام ورکوي. د خلکو اکثریت غواړي چې خځې د حمل د سق حق ولري. کوم پر دغه افراطي لار ولاړ شونو مونږ به ډیر څه له لاسه ورکړو.
د امریکا د ستري محکمې له دې پریکړې وروسته ایالتي قانون جوړونکو اړ دي چې د خځو لخوا د حمل د سق په اړه د قانون جوړولو لپاره لاس پر کار شي. د فلوریدا ایالت ولایتي پارلمان د شپې د شپې د دغه ایالت د جمهوریت غوښتونکو والی داسې یو قانوني لایحه چې لشپګو ونوي ورسته د حمل پر سق بندیز لګوي لاسلیک کړه. خو بل خو بیا د میشیګن والی د 1901 د شکل را پدې خو نافذ هغه قانون چې د حمل پر سق بندیز لګولې لغوه کړي.
دی ججز ډیسیژن ان ټیکساس
په دې اړه په ټیکساس کې د قاضي پریکړه ناسمه ده. دا فکر چې لشلو کلنو را په دې خوا کاریدون کې یو خوندې دوايي پر کارولو بندیز ولګول شي ناسم دی. په دې اړه باید خځې تصمیم ونیسي. دا د خځو پر روغتیایي چارو کې لاسوهنه ده. دا دومره د خځو د حقونو موضوع نه ده څومره چې د خځو د روغتیا موضوع ده، بل دا چې دا اقدام د امریکا د خوړو او دوايي د فدرالي ادارې په پروسو کې لاسوهنه ده.
got it right but who knows where their ultimate decision will be.
د 2024 کال د ولسمشریز ټاکنو څخه وړاندې په امریکا کې د حمل سق د ټاکنو یو مهمه موضوع ګرځیدلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ستري محکمې اوسنۍ پریکړه ستایلې او زیاته کړې ده چې دی به د خوځو د حمل د سق د حقونو د پیاوړتیا لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پایترسيږي. کغواړی چې د نن ورځې د خبرونو ویډیوګانې وګورئ په سوشيبو کې. د خبرونو ویډیوګانې د امریکا هک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. همدارنګه یادونه کوم چې د خبرونو متن د امریکا هک په ویب پاڼه کې شته، پته ده pashto.voa.com. سوشيبو وروسته د دې خبري خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جانې سلامونه، جوړ په خیر. مهرباني، تاسو په دې خبرونه کې څه مطلب لرئ؟
بله، با سلام به شما و به بیننده محترم برنامه امروز. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه آغاز میشه. در بخش دری برنامه امروز نظری میافکنیم بر واکنش ها در قبال کشته شدن طرای حمله بر میدان هوایی کابل. ایالات متحده تایید کرده که طرا توسط طالبان کشته شده و از شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان است. از سوی دیگر رئیس جمهور بایدن مبارزات انتخاباتی خود را رسما طی یک اعلامیه انتخاباتی آغاز کرده که محور مبارزات روی آنچه حفظ ارزش‌های آمریکایی خوانده شده استوار است. نظر می‌افکنیم به این مبارزات انتخاباتی که به زودی در سرتاسر ایالات متحده برای آمادگی کاندیدان، البته از جانب کاندیدان هر دو حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اتخاذ میشه. نظر می‌افکنیم به روز ختم نشست ویانا، مخالفین و چهره‌ها و سیاستمدارهای مخالف حکومت طالبان برای سه روز در ویانا نشسته داشتن و تحلیلش از یکی از شرکت کنندگان می‌شنویم. تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود. با ما باشید. بیننده برنامه باقی بمانید.